دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف یم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم یو شمیر پخوانی او خزینه پوزیانو چې په پخوانی رژیم کې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو په تشکیلاتو کې کار کړي وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند یې لستونزو او اندېښنو ټاک دی سلما چې مستعار نوم لري او مخکې د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې وظیفه لرله امریکا غږ ته ویلي چې د پخوانی رژیم د لرې کېدو وروسته د افغان خزینه پوزیانو راتلونکې ناڅرګنده ده هغه واقعا د طالبانو لخوا اعلان شوی عمومي عفو دروغ وبلله او وی چې اوس په خوانی پوزیان د سختو اقتصادي او روحي ستونزو سره لاس او ګریوان دي دغه په خوانی پوزی منصبداري وویل
په خوانی پوزیان واقعا له پامه غورځیدل دي په تیر دوه کلونو کې مون پوزیانو د شلو کلونو په اندازه درد ستونزې لوګه او بیکوري ګاللې ده پوزیان د طالبانو د واکمنۍ لاندې د اقتصادي او امنیتی ننګونو سره مخ دي او څوک یې اواز نه اوري
فریدا په مستعار نوم یو بل د پخوانی رژیم د امنیتی او دفاعي ځواکونو کارکونکې ده او وی چې د پخوانی رژیم پوزیانو ژوند ته د طالبانو تر واک لاندې ګواښونه شته فریدا د دوو پخوانیو پوزیانو د وژل کېدو یادونه وکړه او وی ویل چې دغه دوه نارینه همکاران یې د طالبانو لخوا په صحرایي محکمه کې په ډزو وژل شوی دي فریدی وویل
طالبان وای چې عمومي افوا اعلان کړی دا عمومي افوا هر ورځ د پخوانو پولیس دروازو مخې ته راځي او په هر بهانه وژني هیڅ عمومي افوا نشته ده ټول دروغ دي
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ایکس ټولنیز شبکې کې د یوناما په همدی اړوند راپور ته په خبرګون کې په خپل پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت عمومي بخنه په ټولې ځتوګه عملي شوې ده د پاملرنې نړیواله مؤسسه یا کیر انټرنیشنل وی چې په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر چې عمرونه یې ښوونځیو ته د تللو له عمر سره برابر دي او اوس مهال د ښوونځیو بهر دي 80% یا 2.5 میلیون نجونو ته رسیږي د پاملرنې مؤسسې دا راپور د دوشنبه په ورځ ناوخته چې د اسد د میاشتې دیرشمه وه په خپله رسمي انټرنیټي پاڼه خپور کړی او لیکلی دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګېدلی دی دغې مؤسسې ښوونځیو ته د نجونو او پیغلو پر زده کړو بندیز اقتصادي زیان افغانستان دپاره 5.4 میلیارده ډالره اټکل کړی دی د طالبانو حکومت وی لا هم د شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګي کې جنونو ته د زده کړو د زمینی د برابرولو او د خزو جنونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانستلو لپاره د دوی د حکومت کړنلارې بشپړې شوې نه دي د افغانستان خبريالانو مرکز وی چې د طالبانو حکومت د ایران د تسنیم خبري اژانس یو کاس محمد حسین ولایتی نیول دی دغه مرکز د سیشن بي د ورځې ناوخته چې د اسد میاشي او دیرشمه و په یو اعلامیه کې د طالبانو له بند څخه د دغه ایرانی اکاس د ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې ده د تسنیم خبری اژانس تیر ورځې افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران د سفیر حسن کاظمی قومي له خولې ویلو چې د محمد حسین ولایتي د خوشی کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي طالبانو د دغه ایرانی خبريال د نیولو سربیره په تیر دوه اونیو کې لک تر لک یوولس خبريالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي د طالبانو حکومت روسه دغه ایرانی خبريال ته نیولو اعلان نه دی ویلي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وی د ایران سره هغه معامله به سم لوري ته روانه ده چې له مخې به یې په دې هیواد کې 15 بندي امریکایي اتباع بالاخره راخوشي او هیواد ته ستانه شي جک سلیوان د سیشن بي پورز د اسد په یو دیرشمه په یو خبري کانفرنس کې داونه ویل چې د ایران حکومت به دا امریکایي اتباع څه وخت خوشی کوي متحده ایالاتو د جکپوري امنیتي چارواکي د خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا په ګومان ټول بهیر دغه موافقه سره سم روان دی چې د ایران سره شوې ده خو تر څنګ دا هم ویل چې د دې امریکایانو د خوشی کېدو لپاره ورستۍ نیټه پاکله لا معلومات نه لري د ایران اسلامي جمهوریت د متحده ایالاتو سره د یوې معاملې لمخي منلی و چې په جنوبی کوریا کې د تهران شپږ میلیارد کنګل شوی شتمنۍ خوشی کېدو په بدل کې به پنځه امریکایي اتباع چې په دې هیواد کې بندیان دي آزاد کړي. افریقایي اتحادیې د سې شنبه په ورځ د دې اتحادیې په ټولو ادارو فعالیتونو کې د نایجر غړیتوب تر څو چې په دې هیواد کې د اساسي قانون له مخې نظم بیرته نه برابر شوی وځنډو. دا اتحادیه چې پنځه پنځوس هیوادونه یې غړي دي دا پریکړه یې وروسته تر هغه وکړله چې پوز د نایجر په دیموکراتیکه توګه ټاکل شوی جمهور رئیس محمد بازوم په کودتا کې بې واکه کو او د جمهوري ریاست د ګارډ مشر یې نوی جمهور رئیس وټاکه. په خپل جمهور رئیس بازوم میرمن او زوی یې په پایتخت نیامی کې په کور کې نظر بندې. افریقایي اتحادی د خپل ټولو غړو هیوادونو او نړیوال ټولنې غوښتي چې په نایجر کې د اساسي قانون خلاف د حکومت بدلون دی نه مني او هیڅ داسې اقدام نه کوي چې له مخې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه راغلی حکومت ته مشروعیت ورکړل شي. او پاکستانی روپۍ ارزښت نن نور هم ولوید. په پاکستان کې په انټر بینک مارکیټ کې نن چهارشنبه د پاکستانی روپۍ بیه 0.15% راکمه شوه او یو امریکایي ډالر په 299.45 روپۍ بدلېدو. تیره ورځ په انټر بینک مارکیټ کې یو ډالر په 299 روپۍ و. د محلي راپورونو د مخې په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیه 306 روپۍ ته رسیدلې ده. دا وو د دې شرکتونو.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
یو شمیر پخوانی پوزیانی چې په پخوانی رژیم کې د افغانستان په امنیتی او دفاعي ځواکونو تشکیلاتو کې کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو او د امنیتی ګواښونو سره مخ دي. د غمیرمنو دوو افغان بنسټونو سره په مرکو کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې ډېرې ستونزې ګاللې. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې.
یو شمیر پخوانی خزینه پوځیانو او پولیسو چې په پخوانی رژیم کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په تشکیلاتو کې کار کړی وایي چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې ژوند یې له ستونزو او اندېښنو ډک دی. د سلما په نوم یو بیلمنې چې د مخې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوله امریکا غږ ته وویل چې پخوانی رژیم د رنګېدو وروسته د افغان خزینه پوځیانو راتلونکي ناڅرګنده ده. هغې د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي اپېتا په اشاره وویل چې طالبانو په ژمنه عمل نه دی کړی.
لی تقاضامند هستیم که نباید نظامیان پیشین تنها گذاشته شود و باید به جنایات ضد بشری علیه نظامیان پیشین در افغانستان پایان داده شود.
زدهو میرمن په وینا چې په پخوانی رژیم کې د افغانستان په امنیتی او دیپای ځواکونو کې کار کړی او زه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې دغو خزینه پوځیانو اکثریت د خپل کورنۍ لپاره د روزي ګټونکو دي. د پریدی په نوم یو بلی د پخوانی رژیم د امنیتی او دیپای ځواکونو کارکونکو امریکا غوښته ویل چې افغانستان کې وخت طالبان او رسیدو وروسته د پخوانی رژیم پوځیانو امنیتي ستونزې ډېرې شوي او ژوند یې له کړاوونو ډک شوی دی. دغې پخوانی پوځي کارکوونکي وویل چې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او ستر نړیوال کوتنه دي طالبانو ته مالي او سیاسي ملاتړ برابر نه کړي، د خبرو په میز یې ورسره کینني او په رسمیت یې ونه پیژني.
اگر طالبان موږ کې مو عفو عمومي کړم، کدام عفو عمومي؟ کدام عفو عمومي؟ هر روز پولیس ها را دان دروازه شه می او نور میکشه، در هر گوشه کینه به هر بهانه اونارو میکشن. هیچ حرف عمومی نیست.
بیان حال که د پخوانی پوځیانو د ملاتړ یوې کمیټې او د ارغوانی شنبه د ورځو د ښځو خوځښت په ګډ راپور کې د پخوانی امنیتي ځواکونو د یو شمېر خزینه کارکوونکو سره خبرې کړي او په راپور کې د هغوی د ژوند بېلابېل اړخونه څېړلي دي. د ارغوانی شنبه د ورځو د ښځو خوځښت مشرې میرمن مریم معروف اروین امریکا غږ ته وویل چې له دوه کلونو څخه زیاته موده کېږي چې پخوانی پوځیانو وضعیت ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې او دغه کمیټه د ارغوانی شنبه د ورځو د ښځو خوځښتره یوځای غواړي چې دغو پخوانیو خزینه پوځیانو غږ پورته کړي.
نظامیانو پیشین در 20 سال گذشته حاکمیت جمهوریت در افغانستان در خط مستقیم و نخست نبرد در برابر طالبان برای دفاع از افغانستان و مردم افغانستان بوده، اما متاسفانه پس از حاکم سازی طالبان در افغانستان در 2 سال گذشته در بدترین و اسفناکترین وضعیت خودشان به سر میبرند و یکی از اقشار به شدت آسیب پذیر در جامعه افغانستان هستند.
په دغه راپور کې ویل شوی چې دغه خزینه وازی د لوګي سره لاس او گریوان دی بلکې د پاور امنیتی ګواښونو سره هم مخ دي پرته له شخص څخه د دغه خزو روحي سلامتی دغه ترخو تجربه لامل چې ورسره مخ وي ګواخي په دغه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په سیر په جنگ ځپلي هیواد کې پوردو او پولیسو کې کار کول کولای شي د ډول ډول روحي ناروغي سبب شي د دې راپور له مخې د واک ناڅاپي بدلون او د طالبان لخوا دغه شخصلو اندېښنې کېدای شي د خزینه پوځیانو روغتي سلامتی ته لازم ورسي په دې ګډ راپور کې ټینګار شوی چې دغه خزینه په خوانې پوځیانو روحي درملنې اړتیا باید د نړیوال ټولنې په فوري ملاتړ کې شامل اوسي دغه راپور په داسې حال کې پوه شوی چې تیره ورځ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یوناما په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په تېرو دوه کلونو کې له 200 څخه زیات د پخواني رژیم ملکي او پوځي کارکوونکي د محکمې د پرېکړې پرته وژلي دي یوناما د سې شنبې په ورځ په دې راپور کې ویلي چې په تېرو دوه کلونو کې د بشري سرغړونو په برخه کې 300 پورې پېښې مستندې کړې دي راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له دورې څخه د غیر قضایي وژنو خپل سر نیولو او توقیفونو شکنجې او ناوړه چلند او د جبري ورکېدو لږ تر لږه 300 پېښې ثبت شوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پخواني حکومت او د امنیتي ځواکونو سره تړاو لري طالبانو د خزینه پخوانیو پوځیانو په اړه دغه دوه افغان د بنسټونو راپور ته غبرګون نه دی ښودلی خو د یوناما راپورې بې بنسټه بللی او ویلی دي چې کوم موارد چې د یوناما په راپور کې ورته اشاره شوي حقیقت نه لري
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
په افغانستان کې د جنو په زده کړو د بندیز د ټولو ننګونو سره سره ځینې جنې په دې بریالي شوي چې د زده کړو لپاره لارې چارې پیدا کړي د پاملرنې نړیوال بنسټ په خپل نوي رپورت کې لیکلي چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا جنې چې د زده کړو حق لري او شمیرې 2.5 میلیونو ته رسیږي لیک لوسته نه پریښودل کېږي دغه بنسټ زیاتوي چې د شلن جنې چې شمیرې 1 میلیون ته رسیږي حتی لومړنۍ زده کړو ته هم لاسرسي نه لري
د پاملرنې نړیوال بنسټ په خپل نوي رپورت کې لیکلي چې په افغانستان کې زده کړې په ټولو کې د کوچنیانو لپاره او په ځنګړي ډول د نجونو لپاره تر ټولو لوی ننګونه ده دغه ټولنه زیاتوي چې په افغانستان کې وروسته ناخوالې د دې لامل شوي چې په پراخه کچه کوچنیان له زده کړو بې برخې شي په راپور کې دا هم راغلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی داسې هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو ګرځول شوي
په سلو کې اتیان جنې او ځوانې خزې چې د زده کړو مستحق دي او شمیر 2.5 میلیونو ته رسیږي لیک لوست نشي کولای او په سلو کې ډیر شنورې هغه چې شمیر 1 میلیونو ته رسیږي لومړنۍ زده کړې هم نشي کولای
د پاملرنې مؤسسې په وینا په 2022 کال په دسمبر کې په دولتي او خصوصي تعلیمي مؤسسو کې د نجونو په زده کړو بندي سره لسلو زرو څخه ډیر نجونې اغیزمنې شوې دي طالب چارواکي په خپل ویناو کې د نجونو زده کړو او مېرمنو حقونو ته ځان ژمن بولی
موږ دا خبر کوو چې د نجونو تعلیم دا د نجونو خپل حق د طبيعي او شرعي حق دی البته د افغاني عنعنات او دود او کلتور او د شريعت پرانا کې د ته موږ ژمن یو ان شاء الله دا به تخلاصو
خود مېرمنو او نجونو د حقونو فعالان د طالبانو چارواکو دغه څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او وايي چې دوی باید د څرګندونو پر ځای عملی ګامونه پورته کړي
مشکل دا دی چې کله دا مشران سره مرکې کېږي او یا هم رسنۍ او یا هم کومه ملي او بین المللي ارګان د دوی نه دا پوښتنه کوي چې آیا د تعلیم او تحصیل په برخه کې دوی نظر څه دی نو د دوی نظریات مثبت دي اما دا چې ولې دوی ملت ته یو قانع کوونکی جواب نه لري او ولې په دې دوه کلو کې دوی ونه توانېدل چې د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاص کړي او ښځو ته د تعلیم زمینه د تعلیم او د کار زمینه مسایل شي نو د زموږ د غوښتنه د اسلامي امارت نه دا ده چې دوی نور باید د خبرو د ساحې نه د عمل ساحې ته راشي او عملي شکل باندې افغان افغان میرمن ته د هغوی اسلامي او شرعي حق چې د اسلام په چوکاټ کې ورکړل شوی دی ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو لټړل کېدو څخه څه باندې 200 ورځې تیرې شوې دي او دولتي او خصوصي پانتونونو له بندیدلو څخه څه باندې 213 ورځې تیرېږي. خو له ملي او نړیوالو خبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړي. احسان لاریوبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
وچه او تازه میوه د افغانستان د صادراتو مهمه برخه ده. افغان پانګوال د ګمرکي تعرفو د کمولو غوښتنه کوي. طالب چارواکي د ستونزو د حل ترڅنګ وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې 3 میلیون ډالر په ارزښت تازه میوې د سیمې او نړۍ هوادونو ته صادرې کړي. نور حال د شمساریان پر رپورت کې.
په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ د ټولنې هر برخه زیانمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د روان کال د اپریل میاشتې په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې 85% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خو په دغسې کړکیچن حالت کې بیا هم د خلکو امید د افغانستان زراعت او په زراعت کې د میوجاتو حاصل او صادرات دی. که څه هم ځینې افغان پانګوال د سشکال فصلونو او د ګمرک د اداري پروسیجر څخه خوش کاری، خو د دوی په خبره چې د ځینو لویو لارو ویجاړ حالت د کاروبار مخه تر یوه حده ورډب کړی ده. د افغانستان انټرنیشنل تجارت شرکت مسؤول امریدین سانیگزی د افغانستان پر وچه بلنده میوه د تعرفو د معافیت او کمولو خبره کوي.
دغه تاجران چې دوی ضرورت لري دغسې یو حمایت چې هغه د حکومت یوه دنده بلل کیږي، حمایه یې کاندي. څنګه دې کې هغه بازي ټکسونه چې په وچ میوه کې راځي په لمده میوه کې چې هغه باید وانخلي او یا هم مقدار یا مبلغ را کم کاندي. او په څنګه دې کې بازي مسیرونه دي چې موږ مشکل لرو، شهراوي دي، سرتخاني دي، چې هغه موږ ته جوړي کې مسیرونه دي چې دا موږ ته پرانیزي.
که څه هم افغان پانګوالو همیشه د ګمرکي تعرفو او ټکسونو له لوړوالي څخه سر ټکولې دي، خو بل خوا بیا د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو چارو وزارت مسؤلین د مشکلاتو د حل ترڅنګ زیاتوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت تازه میوه د سیمې د هیوادونو ترڅنګ اروپا او د امریکا متحده ایالاتونو ته صادره کړې ده.
در جریان 4 ماه گذشته صادرات میوه های تازه به کشورهای مختلف جریان داشته که بیشترین میوه های صادر شده از کشور مانند زردالو، انگور، سیب، انواع آلوها، انجیر تازه، ترباز، خربوزه، توت زمینی و کیوی با ارزش 23 میلیون دلار به کشورهای هندوستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، امارات متحده عربی، اتریش، هلند، کانادا و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است.
په افغانستان کې د زراعتي تجارت تملاکی افغان کروندګر ګڼل کیږي. عبدالمعروف چې په پغمان ولسوالۍ کې په بزګرۍ بوخت دی، د نورو ستونزو ترڅنګ طبیعي آفتونو او وچکالی هم د حاصلاتو ګټه زیانمنه کړې ده.
والا نظر به پاس فصل خوب بود، خو تاوان کردیم، تاوان به ای کردیم که فصل خوب بود، فصل جاله زد دیگه، مرض کرد، زیاف مرض کرد. نظر به پارسال امسال خوبتر بود فصل، خو امسال فصل به ای خراب شد که مرض کرد، بسیار میریزه. یعنی سیب است مثلا، آلو بود، زردالو بود، همی چیزایی که در باغ بود تمام نشه، مرض خراب کرد.
افغانستان تر ډیره پر مصرفی اقتصاد ولاړ هیواد یادیږي، خو د صادراتو زیاته برخه یې وچه او تازه میوه ده. د اقتصادي چارو د شنو په باور کې د کروندګرو ملاتړ او د پانګوالو سره د ګمرکي تعرفو په برخه کې مرستې وسی، زیات امکان لري چې روان اقتصادي ناورین راکم سي. شمساریان، امریکا.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې.
خو امریکا غا په پورش منځي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
په متحده ایالاتو کې د 2023 ولسمشریزو ټاکنو کمپاین لومړی لوی پیخه پرون وشوه، کله چې د جمهوري غوښتونکو ګوند نوماندانو د مناظرې په مرحله کې سره راټول شول. نور حال په دې رپورت کې.
کله چې نن د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدان د ملواکي په ښار کې د مناظرې لپاره ټولیږي، نو د ګوند مخکښ کاندید او پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې هغه به له دوی سره په مناظره کې ګډون نه کوي. د ګډون کوونکو څخه یوازې یو د نیو جرسي پخوانی والی کریس کریستی پر ټرمپ نیوکی کوي، او نور لکه د فلوریډا والی رون ډیسانټیس او د سویلی کیرولاینا پخوانی والی نکی هیلی یو ډیر محتاط چلند غوره کړی. دوی هیله کوي چې په ګوند کې ښاغلی ټرمپ ته وفادار غړي په دې کانې کړي چې دوی کولی شي د پخوانی ولسمشر ښه اړخه امریکا به یو ځل بیا لوی کوو ایجنډا په مخ کې بوزي. بیا د ټرمپ پخوانی مرستیال مایک پینس دی چې د 2020 ټاکنو پایلو د خپل رسمي تصدیق دفاع کوي. د میری واشنگتن پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسر سٹیفن فانسورت وای چې کا په مناظره کې ټرمپ نوی خو بیا هم زیاتره خبر به د هغه په اړه کیږي.
دا د نورو جمهوریت غوښتونکو لپاره خورا ستونزمن حالت رامنځته کوي، ځکه چې دوی د لویو مسئلو لکه اقتصاد، اوکراین یا مهاجرت په اړه خپل نظرونه لري چې غواړي وړاندې یې کړي، خو دوی به د دې په اړه د خبرو کولو ډېر فرصت ونه لري، ځکه چې له دوی نه به د ډونلډ ټرمپ په اړه پوښتنې کیږي.
ویل کیږي چې بحث به د ټرمپ لپاره خورا پایله ونه لري، که هر څه کیږي هغه به لا هم مخکښ کینډیډیټ وي. د امریکایي پوهنتون د نړیوالو چارو پروفیسر جارډن تھاماوای د نورو لپاره کې دیشي د یو مهمه شیبه وی او د دې د رائے شمیرې بدلولې شي.
موږ د تیرو ټاکنو په وخت کې لیدلې چې په مناظرو کې د نومان لپاره داسې یو شیبه راشي چې بد ښکار شي، او کله داسې هم وشي چې هغه شیبه د نومان لپاره په مثبت ډول پاملرنه جلب کړي او دوی ته
هر نماینده و د چاشنبی په مخام داته ملری چې دلته د هغه فعالیت یا کارکردګي با هغه پر مخ کې بوزي، او د راتلونکو کال د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره با نماینده جوړ شي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جولای د میاشتې په 18مه نیټه د تورې بحیرې د غلې له پروګرام نه ووت چې اوکراین په دې قادره وي چې خپل د تورې بحیرې د بندرونو له لارې خپل ناکارول شوی کرغنیز تولیدات په کښتو کې واستوي د موافقه دی او برخه په خاص د ملګرو ملتونو مامورانو موافقه وکړه چې د روسي سره په خپل خوړو او کیمیاوي سره په صادراتو سره مرسته وکړي د خپل پریکړې په توګه کول سره پوتین یاد کوي چې د دغې شمنې په اړه کې د لویدیس تقصیر دی مګر د بهرنیو چارو د وزارت بندیزونو د دفتر مشر جیمز اوبراین وویل د روسیې د دلیل سره ستونزه ده روسیه د ریکارد په اندازه غله صادروي په دغه تیر کال کې د روسیې د غلې اتحادیې وویل د غلې صادرات یو شپیته اشاره اته میلیونو ټنو ته رسیدلی وو چې زه په دې عقیده یم چې د هر مخکنی کال په نسبت د لسونه تر پنځلسو کال پورې د لسونه تر پنځلسو فیصد پورې لوړو ځکه نو که د نړۍ اندازه خواړه وي په هغه صورت کې هغه پراسس چې موږ د ملګرو ملتونو او ترکیې سره په غاړه اخلو چې د روسیې د صادراتو سره مرسته وکړي کار ورکوي او روسیه د اندازې په باره کې شکایت کوي چې هغه د داسې یو سیستم په باره کې یوه وړه اداده چې ډېر ښه کار ورکوي سفید اوبراین وویل په اضافي توګه روسیې د بندیزونو په باره کې تبصرې وکړې زه باید ټینګار وکړم امریکا د روسیې د خوړو کیمیاوي سرې په باره کې بندیزونه نه دي لګولي ځکه نو واقعا سره روان دي سفیر اوبراین پیشنهاد وکړ هدف دا دی چې د موجوده خوړو او کیمیاوي سرې اندازه کم شي په نامحدوده توګه قیمتونه لوړیږي او روسیه د خپلو ځینو غوښتنو ته پام راواړوي له اوکراین نه تقریبا لس فیصده د غلې ځینې ډولونه نړیوالو مارکیټونو ته داخلي دا د نړۍ د خوړو پروګرام نمایي خوړو د نړۍ ډیرو نسمنو هیوادونو ته برابروي په اوکران باندې د روسي لیرغل نه ورسته دغه ساتیرات په ټپه ودرې د لوقامتونه لوړ ولاړل مګر د تورې بهیرې د غلې د پروګرام د موافقه په لاس کې کول سره قیمتونه بیا راټیټ شول ځکه نو دغه وزوا سفیر اوبراین وویل روسیې پریکړه وکړه چې دغه شان کوي روسیې دغه پروګرام روسیې د غلې پروګرام ختم کړ د اوکراین د بندرونو نه د کښته وتل بندول اعلان کړ چې دا به داسې وګڼل شي چې هر کښته به چې اوکراین ته نوځي او وځي د نظامي اقداماتو په حساب وګڼل شي او دې د خوړو د ذخیرو په مرکزونو باندې بمباري هم پیل کړه ځکه نو سفیر اوبراین وویل د هغه څه دي چې روسیې کوي په نتیجه کې نه یوازې د خوړو د اندازې کمول دي مګر په اساسي توګه قیامتونه او پورته ولاړل سره لدی د ویلې ز خوشبینه یم چې د اوکران غلبه بین المللي مارکیټونو ته ورسیږي دا به زموږ لپاره یو څه وخت ونیسي. په دې کې به یو څه قیمتونه داخل وي، مګر موږ روسیې ته اجازه نه ورکوو چې په توره بهیره باندې خپله خپه کوونکې قبضه ولري. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.